دا مشال رادیو ده وخت سهار لس بجی سپی نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 18 نیټه ده. زه احمد شاه زمی یم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په روان خبرونه کې به د پاکستان لخوا د افغان طالبانو د دوهم مشر ملا عبدالغنی برادر د خوشی کېدو د اعلان، پر شمالي وزیرستان د سوداګرو د هغه احتجاج چې د دوی مالونه باندې افغانستان ته د پاکستان د سینټ د پلاوی د سفر، او د روان خبرونې په ورستو کې د میرمنو په اړه ځانګړې اونې خبرونه تاندې هیل هم د تل روخ په لمړي سر کې به منور شاته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
اول د خبرونو سرټکی، پاکستان وایي د افغان طالبانو د دویم مشر ملا برادر خوشی کولو ته تیار دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي بیلی په افغانستان کې د سولې د بهیر سره د پاکستان ملاتړ د ستاینې وړ دی، او د امریکا صدر باراک اوباما وایي واشنگټن او د دوی اتحادیان به د روس هغه وړاندیز ته مقور کړي چې د شام د کیمیایي وسلو د محفوظ کولو خبره کوي. او سپاموکلی د خبرونو تفصیل ته، د پاکستان د یو مشر چارواکي په حواله ویل شوی چې افغانستان کې د 12 کلن جنگ ختمولو د هڅو په لړ کې پاکستان د افغان طالبانو دویم مشر ملا عبدالغنی برادر خوشی کولو ته تیار دی. افغانستان کې د سولې مذاکرات کوونکو په وار وار د ملا برادر د خوشی کولو غوښتنه کړې. نوموړی دا مهال د پاکستان په قید کې پروت دی. د خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون غربي رسنیو ته ویلي مونږ اصولاً د ملا برادر په خوشی کولو سلا شوی یو. د خوشی کولو د وخت په اړه خبرې شوې، دا کار به ډیر زر یعنی زما په خیال اسو میاشتو کې دننه ترسره شي. نوموړي زیاته کړې چې ملا برادر به په پاکستان کې خوشی کولی شي، افغانستان ته به نه حواله کیږي څنګه چې هغوی امید کولو. دا په داسې حال کې ده چې د تیر خالی په ورځ پاکستان د اوو نورو افغان طالبانو د قید خوشی کولو اعلان کړی و. پاکستان وایي د تحریک طالبان سره مذاکرات کول یې بهرنی فشار نه بلکې کورنۍ فیصله ده. پرون ماښام په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان ویل ډېر زر به پاکستان د تحریک طالبان سره خبرې اترې شروع کړي، دا او دا چې دا فیصله یې د کوم بهرني فشار په نتیجه کې نه ده کړې. نوموړي زیاته کړه چې د تیر ګل د ورځې په ټول ګوندیزه غونډه کې د ټولو سیاسي پاټو مشرانو متعلقه پوځي چارواکو په ګډه دغه فیصله کړې ده. نثار علي خان وویل دې لړ کې به ډېر زر د طالبانو سره رابطه وکړی شي، او د هغې نه پس به د مذاکراتو لپاره ځای خوښول او مطالبات هم مخې ته راشي. بلخوا د تحریک طالبان زرایو بیګا د شپې رسنیو ته ویلي د ټول ګوندیزې غونډې نه پس دوی لا هم د مذاکراتو لپاره تر اوسه کمیټې نه ده جوړه کړې او نه یې دې لړکې حتمی اجلاس شوی دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې د سولې د بهیر سره د پاکستان ملاتړ د ستاینې وړ دی. د پاکستان د سرکاري ریډیو د خبر تر مخه جیمز ډوبنز په واشنگټن کې د اټلانټیک کونسل په تحقیقاتي مرکز کې د وینا په وخت د نوي وزیر اعظم نواز شریف ستاینه وکړه چې د ده په وینا له افغان ولسمشر حامد کرزي سره د ګټورو خبرو غوښتونکی دی او هم په دې هیواد کې د روغ جوړې ملاتړ کوي. دا راز ډوبنز د پاکستان لخوا د ملا برادر د خوشی کولو د اعلان هرکلی کړی دی او ویلی دی چې د سره به افغانستان کې د امن خبرې پرمختګ وکړي. په دغه موقع ډوبنز دا هم ویل امریکا او افغانستان دواړه غواړي چې له 2014 کال وروسته محدود شمیر بهرني پوځیان په افغانستان کې پاتې شي. دغه راز نوموړي هغه امکان چې ګنی امریکا راتلونکي کال ټول پوځیان د افغانستان نه وباسي رد کړ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغان ولسمشر حامد کرزی به د شنګایي د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې د ګډون لپاره قرغیزستان ته لاړ شي. د ولسمشر ویاند ایمل فیزی پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل
مسائل مربوط میشه به همکاری ها روی مبارزه با تروریسم او افراطیت د مخدره موادو د قاچاق په وړاندې د مبارزې او نورو هغو ستونزو او ګواښونو په اړه بچه د سیمې هیوادونو په تیره د شانګهای د همکاري د سازمان غړي او څارونکي غړي ورسره مخامخ دي خبري اترې ترسره کړي.
داخل شوی دا چې د شنګای د همکارۍ د سازمان د مشرانو دا دوه ورځنی غونډه د راتلونکي جمعې په ورځ د قرغیزستان سرخار بشکک کې پرانستل شي. د افغانستان په غزنی ولایت کې د هوایي ځواکونو برید ته طالبان وجلی دي. د غزنی ولایت سیمه ایز چارواکي وایي په دغه ولایت کې هوایي ځواک د طالبانو یوه ډله په نښه کړې ده چې پکې یولسو تنو طالبانو ته مرګ ژوبله وختې. د اندړو ولسوال قاسم خان د سیوال بیګا مشال ریډیو ته وویل د هوایي برید تیر ماښام ناوخته په سو تنو موټر سایکل سورو طالبانو شوی دی.
د کلي له څنګه تیارو په طالبانو باندې بمبار وکول. اته نفره طالبان چې مړه دي او درې نفره یې زخمیان دي. وایس په نامه باندې یو قومندان سوت کې، مګر دا دغه اصلي نوم معلوم نه دی. وایس په نامه باندې یو نفر قومندان هم کېده. دا چې مړ
تر اوسه طالبانو لا د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. او بل خبر دا چې د امریکا صدر باراک اوباما وای واشنگتن او د دوی اتحادیان به د روس هغه وړاندیز ته مقور کړي چې د شام د کیمیایي وسلو د محفوظه کولو خبره کوي. نوموړی زیاتوي چې په عین حال کې به د ممکنه بریدونو لپاره پوز تیار وسی. په ټلویزیون د وایټ هاوس نه نیغ په نیغ خپل وینا کې اوباما ویل دا ویل د وخت نه ډیر وړاندې خبره ده چې آیا د ماسکو لخوا د شام کیمیایي وسله په نړیوال کنټرول کې راخیستلو پلان به کامیاب شي او که څنګه. بلخوا اوباما امریکایي ولس ته د پوځي کاروایي د ضرورت په حواله هم خپل موقف وړاندې کړ.
We know the Assad regime was responsible.
مشته معلومه ده چې د بشار الاسد رژیم په دې لړ کې ځموار دي. مشته دا هم معلومه ده چې د اسد د کیمیاوي وسلو استعمالونکو ځواکونو د اگست 28 نیټې څخه مخکې لا د دې لپاره تیاری کړی و. دغه ځواکونو ته د ګیس اثرات څخه د بچ کېدلو آلی یعنی ګیس ماسک هم ورکړل شوی و. بیا د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو څخه پر هغو سیمو راکټونه وویشتل شول چېرته چې د رژیم مخالفه خلک اوسېدل، او دا راز په دغو سیمو کې ګیس خور شو چې هسپتالونه یې د وژل شوو او ژوبل شوو خلکو څخه ډک
کړل. صدر اوباما وویل که کاروي ونه کړی شوه نو د کیمیایي وسلو د استعمال یو خطرناک مثال به قایم شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو پر روانه خبرونه کې به د دوه راپورونو تفصیل واوري. پاکستان ویلی د همدې میاشتې په ترڅ کې به د افغان طالبانو دوهم مشر ملا عبدالغنی برادر خوشی کړي. د سیمه ایزو چارو کارپوهان وایي ملا برادر د سولې په راوستو کې مهم رول لوبولی شي.
دواړه ملکونه مشران په دې کې پوه شوي دي چې که د یو ملک امن وي بلکې نه نو بل ملک امن نه شي راتلی. نو د دوی دا خوشي کول به دا معنی نه وي چې کنه دوی به یو بیا ټوپک کړلی او دوی به جنګ.
په شمالي وزیرستان کې سوداګر وایي پاکستاني ځواکونو غلام خان صفري نقطه بنده کړې چې له وجې په سبزیو او میوو بار سلګونه ګاډي ایسار پاتې دي.
نه مولونه لګیا دي رانه طبقه جو اوبه نه روانې دي. انګور خو بالکل د یوې ګنټې تکات نه لري. موږ پولیټیکل ته درخواست کوو پولیټیکل خپل ور سره به لګیا دي خو سفید دی هغه نه سره به جوړي.
د پاکستان د سینټ یو پلاوی د افغانستان په درې ورځنی دورې باندې کابل ته تللی دی. د پلاوی د هدف په اړه د افغانستان د سینټ د بهرنی اړیکو د کمیشن مشر وایي
د افغانستان په تلفات صلح او په ځینو دفاعي مشاهدو به جرو بحث کوي.
او دروان خبرونه په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړې اونې خبرونه تاندې هلی اوریدل هم مهروي چې دا ځل د پېښور یو پښتنه میرمن سره د زړه خوار سوي دي.
نو کله چې خزي بار راوړي او هغه په معاشره ترکه کې یو کردار لوبي نو یقینا هغه معاشره وړاندې وي.
په روان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. مشال رادیو سره وسی. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. راځو خپل لومړی راپور ته. په بهرنیو او امنیتی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي چې هیواد به ډیر ژر د افغان طالبانو دوهم مشر ملا عبدالغنی برادر خوشی کړي. پاکستان په داسې حال کې د ملا برادر د خوشی کولو ژمنه کړې چې افغان دولت او د افغانستان د سولې عالي شورا په پرله پسې توګه د نوموړي د خوشی کېدو غوښتنه کوله. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان د ملا برادر خوشی کېدل د افغانستان د سولې د بهیر لپاره مهم بولي. نور حال پېښور د ذبیح الله شفق په راپور کې اورو.
په بهرنیو او امنیتی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز رویټر خبری اژانس ته ویلي چې پاکستان به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د سولې د پروسې د بریا او پرمختیا لپاره طالب مشر ملا عبدالغنی برادر خوشی کړي. سرتاج عزیز همداراز ویلي چې پاکستان ښایي ملا برادر په روانه میاشت کې خوشی کړي او په وینا یې چې نوموړی به افغان دولت ته ونه سپارل شي. افغان دولت او د افغانستان د سولیالي شورا په دې باور ده چې د ملا عمر مرستیال ملا عبدالغنی برادر د افغان دولت او دغه د وسلوالو مخالفینو ترمنځ په خبرو اترو کې مهم رول لوبولی شي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان د پاکستان لخوا د ملا عبدالغنی برادر خوشی کول د افغانستان د سولې د بهیر لپاره مهم بولي. د سیاسي چارو کارپوه مشتاق یوسفزی ویل چې پاکستان ملا عبدالغنی برادر د افغان دولت تر پرله پسې غوښتنو او ټینګار وروسته خوشی کوي.
دا خو د افغانستان د حکومت ډېر پخوانی دریځ دی او هغوی غواړي چې پاکستان هغه طالبان مشران کوم دي دوی په ولکه کښې دي چې په هغوی کښې ملا برادر نوم سرګرست و. هغوی دا غوښتل چې پاکستان د دې خوشي کړي چې کوم د افغانستان او حکومت او طالبانو تر منځه کم امن مذاکرات پکیږي کم خوشونه پکیږي چې په هغې کښې دې خپل رول.
مشتاق یوسفزی هم همداراز وایي چې پاکستان غواړي د افغانستان د سولې په پروسه کښې یو ځانګړی رول ولري.
زما نه ده خیال چې دوی به داسې خوشي کېږي چې دوی هلته کښې ځي او جنګ افغانستان صورتحال ډېر د پاکستان کښې هم ډېر مشکلات دي. د دواړو ملکونو مشوره هم په دې خبره پوه شوي دي چې که په یو ملک کښې امن وي بلکې نه نو بل ملک کښې امن نه شي راتلی. نو د دوی دا خوشي کول به دا معنا نه وي چې کله دوی به زما خیال چې پاکستان هم غواړي چې کوم خبرې کړي به کېږي د افغانستان د حکومت یا د امریکې او طالبانو مخ کښې یا طالبانو د افغانستان د حکومت پاکستان به داسې نه وي چې هغه ځان د دې هر څه نه بهر ساتي. پاکستان به زما په خیال باندې دا کوشش کوي چې کوم امن مذاکرات کېږي نو چې په هغې کښې د هغه یو خاص رول وي.
ملا عبدالغنی برادر د کوټه د شورا نظامی مشر او د ملا عمر مرستیال دی چې د پاکستان امنیتي ادارو د 2010 میلادي کال په فبروري کې په کراچۍ کې نیولی او دا مهال له همدوی سره بندي دی. د یادونې وړ ده چې پاکستان ته د افغان ولسمشر حامد کرزي تر سفر وروسته دغه حکومت د روانې میاشت په 10 نیټه هم له خپلو زندانونو څخه د منصور دادالله پر ګډون و طالب مشران خوشي کړي وو.
لکه څنګه چې مو اورېدل پاکستان ویلي چې د همدې میاشتې په ترڅ کې به د طالبانو دوهم مشر ملا عبدالغنی برادر له بنده آزاد کړي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار وایي چې دغه پریکړې د افغانستان د سولې په روان بهیر کې د پرمختګ په هدف کړې ده. افغانستان د پاکستان د دې پریکړې هرکلی کوي او وایي چې دا به د سولې د ټینګښت په برخه کې د پاکستان لخوا یو مثبت ګام وي. بلخوا پاکستاني رسنیو بیا د دې هېواد چارواکو په حواله راپور ورکړی چې اسلام آباد غواړي د طالبانو دوهم مشر ملا برادر سعودي یا ترکیې ته انتقال کړي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدلالدین پراپور کې.
د پاکستان له زندانونو څخه د طالب بندیانو د آزادېدو په درشل کې دا ځل اسلام آباد هوډ لري چې د طالبانو دویم نمبر مشر ملا عبدالغنی برادر ترکیه یا سعودي عربستان ته وسپاري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي تر اوسه د پاکستان د دې اقدام په اړه خبر نه دي، خو زیاتوي که چیرې دا کار له دوی او افغان حکومت سره په همغږۍ کې ترسره شي ښه نتیجه به ولري. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد وویل چې ملا برادر له دې وړاندې د سولې لپاره لیوالتیا ښودلې او له زندانه خوشي کېدل به یې د سولې له بریالیتوب سره مرسته وکړي.
د دې خبرې غوښتونکي یو چې ملا برادر یا دغسې مهم شخصیتونه نور هم را خوشي شي. ښه به دا وي چې افغانستان ته را وګرځي او د سولې د عالي شورا سره د مخامخ خبرو مذاکراتو ته زمینه سازي وشي. که بیا هم ترکیې ته یا سعودي ته دې سپارلې کېږي او دا د افغانستان د حکومت سره په مجموع کې او د سولې د عالي شورا سره دا موضوع په تفاهم وشي، زه امیدوار یم چې د دې به هم ښې پایلې وي.
ملا برادر هغه څوک دی چې له تېرو څو کلونو راهیسې افغان حکومت له پاکستان څخه د خوشي کېدو غوښتنه کوي. پاکستان د روانې اونۍ په پیل کې هم 8 تنه طالب زندانیان له بنده آزاد کړل، خو افغان چارواکي وایي په دوی کې داسې مطرح څیرې نه وې چې د سولې لپاره ترې ګټه واخیستل شي. تر اوسه څرګنده نه ده چې پاکستان به سعودي یا ترکیې ته د ملا برادر د لیږلو پریکړه څنګه او په کومو شرایطو کړې وي، خو کارپوهان وایي دا اقدام د هغو پټو موافقو پر اساس کېږي چې ولسمشر کرزي او پاکستاني چارواکو تیره میاشت په اسلام آباد کې کړي. د سیاسي چارو څېړونکی وحید مجدا وایي پاکستان او افغانستان هوډ لري چې د ملا برادر په لیږلو سره په ترکیې یا عربستان کې منځلارو طالبانو ته یو دفتر پرانیزي او په دې توګه په طالبانو کې بیلتون رامنځته کړي.
ولسمشر احمد کرزي د سفر په جریان کې چې پاکستان ته ځینې پټ خبرې شوي دي، په دې کې البته دا خبره هم وشوه چې باید ملا برادر خوشي شي، خو پاکستانیانو احمد کرزي ته ویلي دي چې د دې خوشي کېدل په دغه شکل هیڅ فایده نه لري، دی چې خوشي شي بیا هم یا خپل کور ته کښېني او یا ځي طالبانو سره یو ځای کېږي. په دې کښې یعنې تاثیر د سولې په پروسه کښې نه شي پرېوتی. نو یو بل لار چې ستا هغه دا دی چې یو بل دفتر طالبانو لپاره یو بل ځای باید پرانیستل شي.
ترکیې او سعودي عربستان ته د ملا برادر د لیږلو خبر په داسې حال کې خپرېږي چې په قطر کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو هڅې کومې نتیجې ته ونه رسېدې. له دې وړاندې د طالبانو د سیاسي کمیټې مشر معتصم آغاجان هم د طالبانو له لیکو جدا او ترکیې ته تللی، خو نوموړي تر اوسه د سولې په برخه کې کوم رول نه دی لوبولی.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټولې خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. د دوشنبه پر ورځ اسلام آباد کې د پاکستاني حکومت لخوا پر ابل سوي ټولګوندي زغونډه کې د نورو پریکړو ترڅنګ له ازادي غوښتونکو بلوچستان سره د خبرو اترو واک هم د بلوچستان صوبایي حکومت ته ورکړل شو. اوس پښتانه دا چې د بلوچستان حکومت به له ازادي غوښتونکو بلوچستان سره د خبرو اترو لړۍ کله او څنګه پیلوي، آیا هغوی به په دې کې بریالي سي چې دا وسلوالي بلوچ ډلې خبرو اترو ته راولي؟ زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه راپور لري.
په بلوچستان کې د ازادۍ لپاره د بلوڅو روانه وسلواله مبارزه کيو پلو د پاکستان یو جدي مسله ګڼل کیږي، نو بل پلو بلوچستانو ته هم په لوی کچه د ځاني زیان سبب ده. لدی ازادي غشتونکو بلوچ ډلو سره د خبر اترو واک په داسې وخت کې د بلوچ ملت پال وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ حکومت ته ورکړل سوی دی چې نه یوازې په لوی شمیر بلوچستان ورکتي، بلکې وخت نا وخت د هغوی خراب کړل سوی مړي هم مندل کیږي. د وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ د ویاند جان محمد بولیدی په وینا د دوشنبه په ورځ د ټولګوندیز غونډې پریکړو د بلوچستان په خلکو کې هیله پیدا کړې ده او هغوی ته حوصله ورکړې ده. له جان محمد بولیدی څخه مې وپوښتل چې دوی به له وسلوالو بلوچ ډلو سره خبرې اترې کله او څنګه پیلوي، نو هغه وویل
د بلوچستان حکومت به ډېر زر د بلوچستان ټول سیاسي ګوندونه، د مدني ټولنې غړي، پوهان او لیکوالان سره کینوي او یو تګلارې به جوړوي. له هغه وروسته به د دې تګلارې د عملي کولو لپاره کمیټې جوړوي او بیا به هڅه کوي چې ټول بلوچ ملت پال ګوندونه او وسلوالې ډلې خبرو اترو ته کینوي. موږ به هڅه کوو چې د بلوچستان ټولې مسلې په جمهوري توګه هواري کړو.
اوس پښتنه داده چې آیا د بلوچستان د ازادۍ لپاره جګړه کوونکي به د مذاکراتو لپاره د بلوچستان د حکومت خبره ومني او کنه. جان محمد بولیدی د دې پښتنې په ځواب کې مشال ریډیو ته داسې وویل:
خبره د نه منلو نه ده، بلکې دا سیاسي معاملات دي او په سیاسي معاملاتو کې خبرې اترې وي. موږ به لټول وغواړو چې راشي او نیغ په نیغه د اولس په وړاندې خپل دریس کیږدي چې دوی څه غواړي او د دوی په فکر باید څه وشي.
د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکی لیکوال محمد علي تالپور وای د پاکستان واکداران له بلوچستانو سره د خبرو اترو لپاره جدي نه دي، نو ځکه ذمہواري یو پر بل اچوي.
په دې ملک کې یو څوک هم ذمہواري نه اخلي. اوس لکه چې مسلم لیگ ذمہواري پر ډاکټر مالک بلوچ واچوله، هغه پر نېشنل پارټي واچوله، او هغه یې بیا پر لیکوالو، پوهانو او نور اچوي. زما په خیال دا تش خبرې دی او دوی فکر کوي چې دا مزاحمت به همداسې په ورو ورو وځپي لکه له مدیر راهیسې چې یې ځپلې دی، او بیا به وایي چې اوس خو د جګړې کول څوک ستنه، نو موږ مذاکرات له چا سره وکړو؟
د محمد علي تالپور په وینا بل مهمه خبره ده چې د بلوچستان حکومت له بلوچستانو سره د خبرو اترو واک نه لري. له نوموړي څخه مې وپوښتل چې که په جمهوري توګه ټاکل سوی د بلوچستان حکومت واک نه لري، نو بیا دا واک له چا سره دی چې له ازادي غوښتونکو بلوچستانو سره خبرې وکړي او په صوبه کې امن پر ځای کړي؟ محمد علي تالپور په ځواب کې وایي:
زما په خیال چې پوځ دی څوک چې اختیار لري، او هغوی د خبرو اترو لپاره تیار نه دي. هغوی له هند سره خبرو اترو ته تیار نه دي چې تر دوی څو چند قوي ملک دی.
د یادونې وړ ده چې د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ د خپلې چوکۍ تر سوګند پورته کولو وروسته ویلي وو چې که یې ورک بلوچستان را پیدا نه کړل او د هغوی د خراب کړل سوو مړو د غورځولو لړۍ ونه دروله، نو به له خپلې دندې استعفا ورکوي. د بلوچستان د حکومت له جوړېدو درې میاشتې وروسته که څه هم بلوچ مشران ګیله کوي چې نه د ورکو بلوچستانو درک معلوم دی او نه یې هم د خراب کړل سوو مړو د پیدا کېدلو لړۍ درېدلې ده، خو د پاکستان مرکزي حکومت او پوځ په ګډه ډاکټر عبدالمالک بلوچ ته واک ورکړی دی چې د هغوی په وینا په صوبه کې د امن پر ځای کولو لپاره له وسلوالو بلوچستانو سره خبرې اترې وکړي.
بوریوال کاکړو چې د بلوچستان د مسلې او د ټول ګوندیزی غونډې د پریکړه په اړه تاسو ته راپور اورئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس د شمالي وزیرستان پر لور. په شمالي وزیرستان کې سوداګر وایي د څو ورځو راهیسې پاکستاني ځواکونو غلام خان صفري نقطه بنده کړې ده چې له وجې د سلګونو د سامانونو او میوو او سبزیانو څخه ډکې ګاډۍ ایثار پاتې دي او د کورونو تاوانونو سره د پولي پوری تاجران مخ شوي دي. په دې اړه د مشال راډیو خبریال یو راپور لیږل دي چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
د شمالی وزیرستان سبزیانو او میوو سوداګر وای د تیر اتوار ورځې نه پاک افغان پولا غلام خان 0.0 ملیشا ځواکونو بند کړي چې له وجې د پاکستان او افغانستان دواړو لوري تاجران د سختو توانونو سره مخ دي ځکه چې د دواړو لوري نه غټ او واړه ټول ګاډي بندي چې ورکې لوډ شوې میوې او سبزیانې ټولې خرابېږي. په میران شاه منډی کې یو سوداګر ګل احمد وای په ګاډو کې لوټ شوی میوې او بشوی دي چې دا کروڑونو توانونو سره یې مخ کړي.
بالکل نه یو طرف طرف پرېږدي میران شاه ته نه دي میران شاه افغانستان طرف ته پرېږدي مستر د امیر باندې چې دغه مال اجازه تر کو نه د مستر اطلار باندې او کو چې تین زور د امر باندې الله سره د امر باندې مې نه پر وړو خدای مال د مستر اجازه تو کو نه مالونه لګیا دي رنه تبکه جو بزن روانه دي انګور خو بالکل دې یو غنټه تکات نه لاري کومه پولیټیکل ته درخواست کو پولیټیکل خپل ور طرف لګی دی خو څه بده دی غنو سره به جوړی دی پولیټیکل کنه خپل طرف مان شه غدی یو غدی به پرمټ ير باندې حکومت غدی باندې به وجود مالونه مرزینا.
یو بل سوداګر عبد الله وای شمالی وزیرستان او افغانستان دواړو لوري تاجران یې د توانونو سره مخ کړي او نورې مجبور کړي چې په سړکونو راوځي.
افغانستان سر نه ګوښه تاوان ده کنه دا افغانستان نه مولینه چې کمه روان دي پاکستان ته هغه غونډه سبزي میوه ایسورا د نن تاسو د افغانستان کې زنده د انګیره د پیوز د لو د ټماټر او د دیخونه چې کیمه کلا څخه بان او دا څنګه راون دی هغه لري تور دي کنه چې د پاکستان ته جار دي کنه د افغانستان ته جار دي دا نو مشکلات سره مخمخ کی کنه چې موږ بالکل نه راځي ته مجبوری چې پروژې باندې وروځي احتجاج وکي کنه.
کمر زمان وای د تجارت دلاره دوی د ملک لپاره زره مبادله پیدا کوي خو تل دولت لخوا تاجرانو ته مشکلات وی
دا مصرفي سهار واخی د کلا کاسي کلا بارډر باندې دا وای او ارتیتا تقریبا په کوی نه کوي ته نقصان دی پاکستان دے پورا سکیم آمدن دے تجارت تو پزاریہ سارا دے افغانستان امیر دیلے رو ری اخی پہ وجہ بیا میں سدما مشکلاتی تجارت چندا کہ اتنا ہمیں خبر آر بدلا سی پولیٹیکل تا اپیل دا وہ دینی دا گورنر تا اپیل دا وہ دینی تا کرنیل صاحب تا جنمی راوز دا اور وی وہ دینی دا مشکلات حال کو
کلام او چې په دې اړه د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه سره تماس ونیو نو د انتظامیه لاړه هم دومره وویل شول چې پر دې مسله د انتظامیه او فوز ترمنځ خبرې روانې دي خو د بارډر د خلاصون کم وخت یې په ګوته نه کړ. په شمالي وزیرستان کې دغه سوداګرو غوښتنه وکړه چې ځایي انتظامیه او فوز باید د وړاندې نه بارډر خلاصولو او یا بندولو خبرداري ورکوي نو دوی بعد دغه شان توانونو سره نه مخ کیږي. دوی غوښتنه وکړه چې د غلطه واکمن د دوی په سلګونه ګاډي چې د میوو او سبزیانو څخه لوډ ولاړ دي نور یې ورته خلاص کړي چې ورکې لوډ شوې میوې سبزیانې او نور سامانونه د خرابېدو څخه بچ شي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د شمالي وزیرستان د سوداګرو ستونزې مو واورېدې. اوس زو د پېښور پر لور د تاریخ انصاف حکومت د خیبر پښتونخوا په 25 ضلعو کې د پرمختیايي کارونو لپاره مشاورتي کمیټیانې جوړې کړې دي او مشري د واکمن ګوندونو غړو تور کړې ده. د دې په خبرګون کې د صوبیا اپوزیشن ګوندونه پر دغه عمل نیوکې کوي او پرون یې یو ځل بیا احتجاج کړی دی چې پاره نور حال پېښور د مشال راډیو خبریال خالد خان راکوي.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې مخالف ګوندونو غړو یو ځل بیا د خبره اوچته کړه چې صوبایي حکومت دوی ته د پرمختګ کارونو کې هیڅ برخه نه ورکوي او د ضلع په کچه د پرمختګ کارونو لپاره مشاورتي کمیټي یا ډیډیک مشیری په هر ضلع کې خپل غړو ته ورکړی ده. د نهې په ماښام د جمعیت علما اسلام عوامي نیشنل پارټي پاکستان مسلم لیگ نواز او پاکستان پیپلز ګوند د احتجاج په توګه د اسمبلی نه واک اوټ یا بهر اوتل او بیا په دې باور اسمبلی ته واپس راغل چې په کوم ضلعو کې تحریک انصاف یا نور واکمن ګوندونو اکثریت نه وي هلته به د ډیډیک مشران د مخالف ګوندونو غړي وي. د لکه مروت ضلع سره تعلق لرونکي د جمعیت علما اسلام فی غړی منور خان ایډوکیټ وویل چې په لکه ضلع کې د صوبایي اسمبلی درې واړه چوکې د دوی ګوند ګټلې دي، خو بیا د دغه ځای د ډیډیک مشره تحریک انصاف په ټیکټ د زنانو دپاره محسوس چوکو منتخب شوي زرین ضیا کوي.
د دې حکومت چې کوم سلوګن او کومه خبره وي او د پارټي کوم نام هم دا چې تحریک انصاف، نو موږ مونږ کم از کم د دې نه دا توقع چې دا به کم از کم انصاف کوي، خو دو هغه ټول کارونه چې کوم دي انصاف الټا لګیا دي. ډیډیک خبره را ډیډیک خبره هم درې سینیئر منسٹران مونږ سره دا کمیټمنټ وکړه چې واقعي تاسو سره دا زیات دی. یو نن خطه سوچ وکړه کنه یو ایڈوائزر هم بلکې منسٹر هم د ډیډیک چیئرمین ده، دوه پورټ فولیو په یو هغه کې څنګه کې دی.
خو بیا د لکه مروت لپاره د ضلع پرمختګ کارونو مشاورتي کمیټې مشره او صوبایي اسمبلی غړي زرین ضیا مشال ریډیو ته وویل چې هغه په لکه مروت کې پیدا شوی او لوی شوی ده او ثوابه کې واده شوی ده. دا وایي کچر یو زنانه وزیره یا مشیره جوړی دی شي نو د ډیډیک چیئرپرسن هم جوړی دی شي.
دا خبره کوي چې زه دا غیزی هم نه، زما د مثال د لکی مروت جوړ دی، زما ووټ وو سم په لکی مروت کې رجسٹر دی. دا خدای جواب دی. نه علاوه دی وای چې مونږ د خزی په انډر میټینګ نه اٹینډ کوو، لکه دا زمونږ یو بیزتی دی چې خزی مونږ له جوړ کړه.
دا تحریک انصاف صوبایي حکومت د صوبې 15 ضلعو کې د پرمختګ کارونو لپاره مشاورتي کمیټیان سازي کړی دي او بیا یې د دې مشران د واکمن ګوندونو غړي جوړ کړی دي. د چا په خوخه چې په دغه ضلعو کې د پرمختګ کارونه کول شي. دغه شان د واکمن ګوندونو سره تعلق لرونکي دوه دیش پارلماني سیکټریان هم جوړ کړی شوی دی، خو بیا د اطلاعات صوبایي وزیر شاه فرمان وایي چې دغه پارلماني سیکټریان به هیڅ اضافي تنخواه یا مراعات نه اخلي او د ډیډیک د چیرمینانو خبره به هغه وزیر اعلی سره کوي او کوم ځای چې د مخالف ګوندونو حق جوړیږي د هغوی کسان به مشران جوړول شي.
د اپوزیشن مرګرو په دې اعتراض دی چې ډیډیک چیرمنشپ هغې ته ملاوېدل پکار دي، نو د هغې چې د هغې کوم جایز مطالبه دي چیف منسٹر صاحب سره به کینو، خبره به ورسره کوو او کچری د دې مطالبات جایز وي نو ان شاء الله هغه منو چې د انصاف تقاضا ده.
دا یادونه ده چې خیبر پختونخوا اسمبلی کې د واکمن ګوندونو شمیره یو کم اتیا ده چې یو شپېته پکې وزیران مشیران مرستیال او پارلماني سیکټریان او پاتې د ډیډیک مشران جوړ شوي دي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د امریکا نړیوالې مرستندوی ادارې یو ایس ایډ په پاکستان کې د ماشومانو د زده کړو لپاره د 160 میلیون ډالرو پروژه شروع کړې ده. د دې پروژې له لارې به په ماشومانو کې د تعلیم شرح زیاتول کیږي او استادان ته به د لوستلو د هدایاتو هنري تربیت هم ورکوي چې په ماشومانو کې د لوستلو عادت راولي. دا پروژه به له اول ټولګي څخه د 5م ټولګي د ماشومانو په زده کړو کار کوي او د اردو او انګریزي ژبې سربیره به په مقامي ژبو کې تعلیم ورکوي. په دې اړه نور حالي اسلام آباد رابعه اکرم خان راکوي.
امریکایی نړیوال امدادی ادارې یو ایس ایډ انټرنیشنل ریسکیو کمیټي یا آی آر سی ته د 160 میلیون ډالرو پاکستان ریډینګ پروجیکټ ورکړی دی، د کم مقصد چې پاکستان کې ماشومانو تعلیمي شرح اوچتول دي. د انټرنیشنل ریسکیو کمیټي د پاکستان ویان خورم مسعود مشال ریډیو ته وویل چې د ماشومانو زده کړو لپاره به آی آر سی سره د نورو لسو ملګرو ادارو 8 سکولونو کې د لوستلو معیار ښه جوړولو لپاره به کار کوي او 90,000 استاد د لوستلو د هدایاتو هنر تربیت به هم ورکوي. دی وایي چې پاکستان هغه یو څو ملکونو کې شامل دی چېرته چې تعلیمي شرکې کموالی را روان دی او 2.2 میلیونه پورې د پرایمری سکولونو په عمر ماشومان سکولونو ته نه ځي.
دا د 15 کالو پروژه ده چې دې میاشتې نه به شروع شي او کال 2018 پورې به جاری وي. د دې لپاره 160 میلیونه ډالر مختص کړی شوي دي. تاسو وګورئ چې دومره غټ ملک دی، نو زما په خیال 150 یونیورسټیانو کې به موږ دا کار شروع کوو چې ماشومانو لپاره استادانو ته به د لوستلو تربیت ورکړی کیږي او دې سره نورې هم هلې ځلې دي. او تاسو ته معلومه ده چې 18 آئینی بدلون آرټیکل 15 اے گارنٹی ورکوي چې هر ماشوم تبا اتل لسکالو پوری ویډیا تعلیم ملاویږي. هغه بیا یو قامی ذمہواری ده چې هم قامی ادارې به یې کوي لکه د لوړو زده کړو کمیشن او د تعلیم صوبایي محکمې او موږ به دوی سره مرسته کوو.
پاکستان ریډینګ پروجیکټ په حق لا د پېښور یونیورسيټي په خوانی وایس چانسلر پروفیسور قبله ایاز مشال ریډیو ته وویل چې دا یو ښه ګام دی او که د دې په حق لا سنجیدګۍ سره کار وکړي شي نو یو ښه بدلون راتلی شي.
کچر صدا سي یو پروجیکټ می چې پاره کې ریډینګ طرف
وینا طرف تھا اولوس پہ طرف تھا توجہ اور کئی نو دا سے پروجیکٹ با خامخا زمون پنا فوی مخ کے ہم دا سے پروجیکٹونا چراغلی دی نو خلقو ڈیر پمینا دے اگوی سرا ہمکاری کڑے دا تاؤن کڑے دے نو ماتا یقین نکے کچر تا دوی پو صحیح طریقے سرا دے کالیجونو سرا سکولونو دے یونیورسٹو سرا پہنتنونو سرا یو تماسونی نو امید دادی یو ڈیر خ تاؤن او ملگرتیا بدوی تا پلاس راش
دا انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی پاکستان ویاند خورم مسعود مشال ریڈیو سرا پا خبرو کی اویل چی دی پروجیکٹ پا حق لبا دوی مقامی خلکو مرسته ترلاسه کوی او آئی آر سی او نور مقامی ادارے با صوبائی حکومتونو سرا پا دی سلسلے کی کار کوی رابع اکرم خان مشال ریڈیو اسلام آباد
وقت دا سهار لسنیمی بجی سو منور شابه دا مهم خبرنو لندیز واوروی
د بهرنو چارو لپاره د وزیر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز ویلی افغانستان کې د 12 کلن جنگ ختمولو د هڅو په لړ کې پاکستان د افغان طالبانو دویم مشر ملا عبدالغنی برادر خوشی کولو ته تیار دی. افغانستان کې د سولې مذاکرات کوونکو په وار وار د ملا برادر خوشی کولو غوښتنه کړې. نوموړی دا مهال د پاکستان په قید کې پروت دی. پاکستان وایي د طالبانو سره مذاکرات کول یې کورنۍ فیصله ده. پرون ماښام په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي ډېر ژر پاکستان د تحریک طالبان سره خبرې اترې شروع کول غواړي او دا چې دا فیصله یې د کوم بهرني فشار په نتیجه کې نه ده کړې. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې د سولې د بهیر سره د پاکستان ملاتړ د ستاینې وړ دی. د پاکستان د سرکاري ریډیو د خبر تر مخه جیمز ډوبینز په واشنگټن کې د اټلانټیک کونسل په تحقیقاتي مرکز کې د وینا په وخت د نوي وزیر اعظم نواز شریف د کردار ستاینه وکړه. افغان ولسمشر حامد کرزی به د شنګای د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې د ګډون لپاره قرغیزستان ته لاړ شي. ټاکل شوی ده چې د شنګای د همکارۍ د سازمان د مشرانو د دوه ورځنۍ غونډه د راتلونکي جمعې په ورځ د قرغیزستان په سرخار بشکک کې پرانستل شي. د افغانستان په غزنی ولایت کې هوایی برید ته طالبان وجلی دي. د غزنی ولایت سیمایز چارواکي وایي په دغه ولایت کې هوایی ځواک د طالبانو یو ډله په نخښه کړې ده چې پکې یو لس تنو طالبانو ته مرجوب لا وخته ده. او د امریکا صدر باراک اوباما وای واشنگتن او د دوی اتحادیان به د روس هغه وړاندیز ته مقور کړي چې د شام د کیمیایي وسلو د محفوظ کولو خبره کوي. نوموړی زیاتوي چې په عین حال کې به د ممکنه بریدونو لپاره پوز تیار وسی.
د مهم خبرونو لړډز موله مشال رادیو خواورې دي چې منور شاه وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريالي رابیا کرم خان د پاکستان د کورنۍ ورسپانو د اداريو مهم ټکي راخستې دي. راځي چې ورته غوښو.
ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې ترهګرې خاتمه او مشترکه حکمت عملی لپاره وفاقي حکومت له اړخه رابلل شوې ټولګوندیز کانفرنس کې شریک ټولګوندونو طالبانو سره په مذاکراتو اتفاق کړی دی. ادارې مخکې لیکي چې دا ښه خبره ده چې په دې کانفرنس کې شریک ټول سیاسي ګوندونو طالبانو سره د مذاکراتو حمایت کړی دی او وفاقي حکومت ته یې اختیار ورکړی دی چې هغه دې په دې سلسله کې مناسب اقدامات وکړي. ادارې وړاندې لیکي چې پاکستان ته د ترهګرې نه کم نقصان رسېدلی دی نو هغه د پټ نه دی. ادارې وایي چې طالبانو د مشترکه علامه هرکلی کړی دی. خدای هم ویلي دي چې اے پی سی د هغوی په مقصدونو اثر نشي غورځولی. نو څو پورې چې د طالبانو مقاصد دي نو هغه د چانه پټ نه دي. خو د ټولو خدشو او تحفظاتو باوجود حکومت کومه لاره اختیار کړې ده نو په موجوده حالاتو کې هغه مناسبه ده. هم په دغه موضوع جنگ ورځپاڼې هم لیکلې ده او وایي چې تیر وختونو کې هم ټولګوندیز کانفرنسونه وشو خو په هغې څه عمل درآمد ونه شو. نو که موجوده حکومت په دې عمل درآمد ونه کړو نو کم به مایوس شي او حالات به نور هم خراب شي. نو حکومت له پکار ده چې په ټولو وسیلو کارولو اے پی سی کې شوی فیصلې عملي کړي. مشتک ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې افغان کالونۍ اوسیدونکو د دې شکایتونو نوټس اخیستل پکار دی چې د اغې په علاقه کې صفایي حالت انتهایی خراب دی او په علاقه کې موجود غیر قانوني د قالین کارخانې دي هم بندي کړې شي. ادارې وړاندې لیکي چې افغان کالونۍ کې قالین بافي کارخانو موجودګي پخوانی مسله ده. د څه خلاف چې د کاروایي دعوی تیر حکومتونو هم کړې وي او د دې د لرې کولو په حق له اعلانونه هم شوي وو خو په هغې څه عمل درآمد ونه شو. ادارې وایي چې د کارخانو نه زهریلا کیمیکل سوزي کم چې صحت نقصان ورکوي. نو پکار ده چې صوبائی حکومت نه صرف شاخوا سیمو صفائی دی یقیني کړي بلکې د قالین بافی ادا کارخانه دی د ښار نه بهر منتقل کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې لورپک سره د سولې په خبرو کې تر ټولو لوی ستونزه دا ده چې د خبرو د میز دواړو خواو ته د لوبغاړو شمیر زیات دی. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د افغانستان په پولیسو کې یوازې 1% ښځې دي او که په بیړنۍ توګه دغه شمیره زیاته نه سوه نو دوی ته به د کورنیو مسلو د له منځه وړلو لپاره ډېرې هڅې کول وي. اسرار الله مومن به د دې دواړو مقالو مهم ټکي درته واوروي.
ورځپاڼه لاس انجلس ټایمز لیکي د پاکستان نوی ولسمشر ممنون حسین د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري پر ځای د صدر په هیڅ سوګن واخیست. نوی ولسمشر ممنون حسین په داسې وخت د خپل څوکۍ سوګن پورته کړې چې د نواز شریف په مشرۍ ټولګوندیز غونډه کې پریکړه شوې چې په قبایلي سیمو کې له هغو اورپکو ډلو سره چې پکې داسې ډلې هم شاملې دي چې غواړي د هیواد حکومت وړنګوي خبرې وشي. د کارپوهانو په آند له اورپکو سره د سولې په خبرو کې تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې د خبرو میز دواړو خواو ته د لوبغاړو شمیر زیات دی. پاکستاني طالبان پر یو شمیر سغدریزو ډلو مشتمل دي او ضروری نه ده یا دوی پابند نه دي چې پر یوې خبره یې اتفاق راشي او ټول یې ومني. همداراز په تیر وختونو کې هم لوی سیاسي ګوندونه پر خپلو کې سره د ترګرۍ پر ضد په یوې پالیسۍ هم نری موافقه شوي. نو د ځنو په خبره د مذاکراتو کامیابیدو انحصار به د طالبانو لخوا په خرڅګالی وي. د دفاعي چارو کارپو تلت مسود وای کچېری طالبان د نه منلو وړ مطالبو سره د خبرو میز ته کینی او دوی د پاکستان له آئینه او جمهوریت انکار کوي نو بیا د سولې خبرې نشي کامیابېدلې. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د غربت او بې انصافۍ د مخنیوي ولسو ادارو اتحادی اکسفام لخوا په جاری شوی یو رپورټ کې راغلی دی چې د افغانستان په پولیسو کې یوازې 1% ښځې دي او کدارنګ په بیړنۍ توګه د غشمیره زیاته نه کړل شوه نو دوی ته به د کورنیو مسلو پر زوره د ودونو او د غیرت په نامه وجنو په څیر د ستونزو له منځه وړلو لپاره ډېرې هڅې کول وي. په افغانستان کې ستر قومندانان د خزو په ګمارلو کې زیاته دلچسپي نه خایي او کله چې خزي پولیس واک کې شامل شي نو د یونیفارم په څیر بنیادی سہولتونه هم نه لري. دوی ته محدوده یا لسره تربیه نه ورکول کیږي. همداراز خزینه پولیس د چای په خولو یا نورو وړو کارونو لپاره کارول کیږي او پر دوی د خپلو مشرانو لخوا د جنسي بریدونو اهم رپورټونه راغلي دي. خو د دې هر څه باوجود هغه خزي چې د پولیسو پیشه خپلوي نو له یوې خوا که د اورپکو لخوا د خطرو سره مخامخ وي نو بل خوا ورته ټولنه هم په ښه سترګه نه ګوري. تیر کال د افغانستان د بشري حقونو خپلواکه کمیشن په خپل رپورټ کې ویلي وو چې د میرمنو پر ضد د تشدد 6000 شکایتونه رپورټ شوي وو کوم چې د 2011 کال په پرتله 1/4 زیات وو خو له دې پرته چې ډیر کیسونه نه دي رپورټ شوي.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري سرار علم مومندو چې د سیمې پاړه په نړیوالو ورځپاڼو کې د خبرو سو مقالو حال درکوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي وایي امریکا او افغانستان دواړه نه غواړي چې له 2014 کال وروسته ټول امریکایي عسکر له افغانستان ووزي بلکې دواړه د یو محدود شمیر عسکرو د پاتې کېدو غوښتونکي دي. جیمز ډوبینز دغه راز د پاکستان نوی وزیر اعظم نواز شریف وستایي چې د ده په وینا غواړي له افغان ولسمشر سره ښې اړیکې ولري او هم په افغانستان کې د سولې او امن غوښتونکي دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د وروستیو څرګندونو تفصیل به زموږ کار نوریاس نوری درته واوروي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو خاص استازي هغه احتمال چې ګوند متحده ایالات راتلونکي کال خپل ټول عسکر له افغانستانه باسي رد کړ او ویل دواړه هیوادونه غواړي چې یو محدود شمیر عسکر په افغانستان کې پاتې شي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د سفر انتخاب یعنی په افغانستان کې د هیڅ یو امریکایي محارب عسکر د نه پاتې کېدو مسله د لومړي ځل لپاره د روان کال په لومړیو کې د امریکا د ولسمشر نږدې همکارانو راپورته کړه. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي جیمز ډیبنز ویل موږ د سفر انتخاب خبره کوو چې هغه د متحدو ایالاتونو انتخاب نه دی. ډیبنز چې په واشنگتن کې میشت دی اتلانتیک شورا په څېړنیز مرکز کې په دې اړه خبرې کولې دغه راز ویل که په ښکاره دا د افغانانو انتخاب وي او دوی څوک نه غواړي نو موږ به هم په دې هیواد کې پاتې نه شو. خو زما په فکر دا به هغه لاره نه وي چې افغانان یې غوره کوي. د بنزوئل د تما کوي چې زورګونه امریکایي او د ناتو په چوکاټ کې د نورو هیوادونو په زورګونو نور عسكر به په 2015 کال او له هغه وروسته کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې شي. په اوس وخت کې شاوخوا 3000 بهرني عسكر چې 2/3 برخه یې امریکایان دي په دې هیواد کې خدمت کوي. ټاکل شوی ده چې د 2014 میلادي کال په پای کې د ناتو محارب ماموریت په افغانستان کې پاتې ورسیږي. د یو شمیر کارپوهانو په وینا د صفر انتخاب مسله په عام محضر کې د بحثونو لپاره لیدی لپاره راپورته شو چې دا د امریکا د هغې ستراتیژۍ یوه برخه ده چې هدف پر افغان ولسمشر چې د اوباما له ادارې سره یې اړیکې له لوړو ژورو ډکې دي فشار راوړل دي تر څو زیات امنیتي مسؤلیتونه په غاړه واخلي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي د غراز د پاکستان نوی صدر اعظم نواز شریف وستای چې د په وینا غواړي افغان ولسمشر حامد کرزي سره ګټوري خبرې مخته یوسي او هم په دې هیواد کې د سیاسي جوړجاړي ملاتړ کوي. د بنزویل داسې ښکاري چې دا یوه حقیقي غوښتنه ده او د ده په عقیده دا غوښتنه له هغه مهال راهیسې چې نوی حکومت په پاکستان کې واک ته رسېدلی ډېره مهمه شوې ده. د فرانس پرس په وینا پاکستان چې د طالبانو د واکمنۍ اصلي ملاتړی و افغان او امریکایي چارواکو له سخت دریځو وسلوالو سره د اسلام آباد د اړیکو په اړه ډېر ځلې اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وویل نواز شریف دا مسله درک کړې چې پاکستان خپل اقتصاد تر هغو نشي رغولی چې هیواد امن نه وي او هم له افغانستان او خپل زاړه دښمن هند سره ټینګې اړیکې ونه لري.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چگین دشت گردی مکمل ختم
ہے افغانان چھو باری بے شک چھو
باری دیرا سخت کرا باری دیرا یہ ہر چکلی
دوست مکلن مسلسل کلمی دارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابای د پاکستان نه د زمونږ په درا
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي ونیز خبرونه هم لري. د پاکستان د سینټ یا د مشرانو جرګې یو پلاوی له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی دی. د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیشن وایي چې له دې پلاوی سره به تر ډیره د دواړو هیوادونو د اړیکو او همکاریو په اړه خبرې وسی. د پاکستان د سینټ د دې پلاوی په چوکاټ کې د نړیوالو اړیکو او دفاعي چارو د کمیشنونو غړي شامل دي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د نسیم شفق په راپور کې واوري.
د پاکستان د سنا له دې پلاوی سره به په افغانستان کې د سولې پر روانو هلو ځلو او د دې هیواد په حقله د پاکستان د سیاسي پالیسیو د بدلیدو په اړه خبرې اترې وشي. د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر عارف الله پښتون وایي چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د پراختیا او د افغانستان د سولې د پروسې سره د پاکستان د صادقانه همکاریو لپاره دا ډول سفرونه ډیر ګټور دي. خاغلی پښتون د سه شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د نورو مسایلو ترڅنګ له دې پلاوی سره به دوی په افغانستان کې د سولې د پروسې سره د پاکستان د صادقانه همکاریو په اړه هم خبري وکړي.
د افغانستان په تلفات صلح او په ځینو دفاعي مشاهدو باندې تجربه حاصلوي. د افغانستان رئیس جمهور کورستای سفر او د پاکستان د نوي حکومت په خپل پرسګانو کې تغییر او تبديل راوړل د غدواړه پرلمنه شي او د ناسته کوي. دوی کوشش کوي چې په خپلو دولتونو باندې فشار راوړي چې تر څو هغه شته مشکلات حل کړي. باید صافه او رڼې خبرې باید وشي چې دواړه ملکونه په صلح او آرامۍ کې ژوند وکړي.
د ویل د پاکستان د سنا په دې دولس کسیز پلاوي کې د نړیوالو اړیکو او دفاعي چارو د کمیسیونونو غړي شامل دي او مشري د دفاعي چارو د کمیسیون رئیس حسین احمد کوي. د پاکستان د سنا د پلاوی اسلام آباد ته د ولسمشر کرزی او ورسره هیئت له سفره دوه اونۍ وروسته په درې ورځنی سفر کابل ته راغلی دی. افغان چارواکي وایي چې د پاکستان د سنا د پلاوی بل ولسمشر کرزی او زینو نورو افغان چارواکو سره هم وګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر بیلابیلو مسایلو با سره خبري وکړي. سیاسي سيډونکو سره لدی چې کابل ته د پاکستان د سنا د ډیپلوماسي سفر له سیاسي پلوه مهم بولی خو وایي چې تر دې په خوا د ډبل سفرونو د پاموړ نتیجه نه دور کړي. د ولسی جرګې په خوانی غړی او سیاسي کتونکو داوود سلطان زوی وایي دا ډول سفرونه به هغه وخت نتیجه ورکړي چې ژمنې عملی شي.
هڅه مې دغه تګ راتګونه زیات دي اما هغه د اړیکو د تنګوال لپاره او اعتماد فضي لپاره مثبت رول لوبوي. شاید لیست دغه حرکتونه داسې مقطعي نه وي. د دې تګ راتګونه مثبت استفاده وسي او عملي ګامونه د هغې په اساس واخیستل سي او د هغې د سپارښتو نه سمه استفاده وسي دا د اړیکو د ټینګوالو لپاره ښه اغېزه.
افغان ولسمشر په تیرو نږدې دولسو کلونو کې 15 ځلې پاکستان ته سفرونه کړي خو کتونکي وایي چې لا هم پاکستان د سولې د پروسې په ګډون له افغانستان سره صادقانه همکاریو ته غاړه نه دی ایښې. د تروریزم پر ضد د مبارزې په حق له د پاکستان لژمنو سره سره افغان حکومت تل ویلي چې د وسلوالو مخالفانو اصلي مرکزونه د پولي په هغه غاړه کې دي. له همدې امله افغانستان تل پاکستان ملامت کړی چې له دې هیواد سره دوګونی سیاست پر مخ وړي. خو په دې وروستیو کې د ځینو پاکستانیو چارواکو سرګندونو او کابل ته د هغوی تګ راتګ ته په اشاره داسې انګیرل کیږي چې ښایي د پاکستان نوی حکومت د افغانستان په اړه خپله سیاسي پالیسي بدله کړي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري نسیم شفق وو چې افغانستان ته د پاکستان د سینټ د پلاوی د سفر په اړه تاسو ته راپور اوروي چې ویل کیږي د دغه پلاوی په چوکاټ کې د نړیوالو اړیکو او دفاعي چارو د کمیشنونو غړي هم شامل دي.
د مشال ریډیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلې
په پوکم یولس بجې
حجرا
په یوه نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پو باندې دوه بجې
د کرخې په غاړه
په دوه نیمه بجې
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې
شال او شمله
په پوکم سلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې
زمو شاغ له مشال رادیو خاوري د مشال رادیو له اړخه د نن ورځي د خبريدونکو راتلونکو ځنګړونی خبرونه لړلیک تاسو واوریدي. اوس وارسیدلې د میرمنو پاړه ځنګړي اونې خبرونه تاندې هیلته د نن په خبرونه کې د لیکوالي شاعري او خبريالي اسمت شاه جهان سره خبري سوي چې وايي باید په ټولنه کې د بدلون لپاره اوس عملی کار وسی. د دې پروګرام قربانا فرخنده وزیر ده.
په تاندې هلی کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د عصمت شاه جهان سره خبرې کوو چې وایي
نو کله چې ښځې بار راوځي او هغوی په معاشرې ترقۍ کې یو کردار لوبوي نو یقینا هغه معاشرې وړاندیزي.
عصمت شاه جهان د خیبر پختونخوا د کرکټ تختې نصرتی سره تعلق لري. هغه د هالند نا په ډیولپمنټ سټډیز کې سبق ویلي. هغه یو بینکر، لیکوال، جرنالیست او انځورګر ده او د خیبر پختونخوا مردان سیمې ته واده شوې ده. د عصمت شاه جهان مو چې کله دا و پختل کله چې هغه په سکول او کالج کې تعلیم حاصلولو او حالات موجوده وخت په نسبت ښه وو، په هغه وخت کې د نجونو تعلیم او موجوده حالات ته دا سرنګ په جواب کې دوای
ډیره مننه ټول نړم به خو زما سلامونه ټول اوریدونکو ته. سره پوری چې تاسو سوال دی خبره ده چې زه په خندا کې یو خبره کوم او دا وایم چې کله زه نارینه سره خزه ووینم نو دا هغه خزه ته چې وګورم نو دا هغه خزه چې هر څنګه ولینې کلوري وي که خوري وي چې هغه کم حیثیت وي هغه د هغه نارینه یو څو ښکار کوي. زه وایم چې خزه د سړي سرټیفیکیټ دی چې کچرې خزه پرمختګ کړی وي ترکی استوی تعلیمی استوی ملزمت پېښوی نو زه بدا وایم چې هغه سړی هغه نارینه د هغه خزه شاته ولاړ او مونږ سیمه کې داسې شوی دی ډېری خزه پیرو کله نشي پاکستان جوړ شوی دی ډېری خزه چې دی هغه تعلیمونه کړی دي او هغه مخکره اوسې دي او دغه تعداد ډېر کم دی. مونږ تاریخي تور وګورو په دې دوران کې نور ملکونه ډېر وړاندې تللی دي او خاص طور د پښتنو سیمه چې ده د بلوچو سیمه چې ده او دی مونږ ډېر وړاندې نه یو تللي ډېر وروسته پاتې یو چې څومره پورې د ښځې د ترقۍ سوال دی او ازادي چې ده هغه د ښځې زیات ضرورت دی د نارینهو په نسبت باندې. نو کله چې ښځې بار راوځي او هغوی په معاشرې ترقۍ کې یو کردار لوبوي نو یقینا هغه معاشرې وړاندیزي. نو زما دا خیال دی چې کومې معاشرو کې چې ښځو ته برابري برخه ورکړې شوې ده هغې یقینا وړاندې تللي او مونږ به هم ځو مونږ دا لاره څوک بندولې نه شي. په پاکستان کې همیشه نه ماشالاګانې راغلي دي جمهوریت نه او جنګباز قوتونه بنیاد پرست قوتونه ډېر مضبوط وو او تعلیم او علاج باندې خرچه چې ده هغه د 2% نه د بجټ تر اوسه پورې نه ده سیوا شوی او تعلیم لپاره خو ما خیال دی 1% ده. نو نه صرف دا چې یو ریاست چې هغه بنیاد پرست وي یو ریاست چې هغه جنګ پرست وي هغه کې څه د ښځې څه د نر خبره کول هغلته کې خو د جینکو علاقانو دواړو ته مشکلاتي جینکو ته زیات دي. تیرو دیرشو کالو کې د زیولک ماشاءالله نه پس او د افغانستان کې انقلاب نه پس او د پاکستان
فوجیانو افغانستان په سیاست کې عمل دخل دی ټول غیر خبره ده. هر نارینه او د ښځې په ژوند باندې اثر دی او د جنکو د پاره ټولو نه زیات تکلیف دا جوړ شو چې دی کورونو کې بندي باندې کړي دی سکولونه والو زول او دی چې کومه ملازمت پیشه ښځې وي هغه خپل نوکرې ته ډېر زیات په یاره باندې تللی دی او پولیو ورکران یې مړ کړل. د ظاهره خبره ده داسې مونږ ډېر په شا باندې تللي یو او زه دا ایمان لرم چې پښتون قوم چې دی هغه دې ته ولاړ دي او هغه بیا هم ډېر والدین داسې دي چې هغه بیا هم جنکه سکول ته لیږي کوم سکولونه چې ریبلیټیډ شو او ماتو هغه مور پلار چې دي هغه بیا خپل جنکه سکولونو ته واشولې چې څومره تیزی سره بنیاد پرستی مخکې روانه ده هغه بدل کې خلکو کې یو ریئکشن هم دی خلکو کې ترقی پسندی راغلې ده. زه محسوسوم چې دا ډېره لویه خبره ده چې
دا چې د پښتنو په ټولنه کې دومره زیاته چې ښځې هم سیاسي هلو ځلو او تحریکونو کې برخه واخلي. که څه هم د 11 مئی په انتخاباتو کې یوې ښځې هم په فاټه او خیبر پښتونخوا کې خپل سیټ ونه ګټو او نه د خیبر پښتونخوا په کابینټ کې یوه ښځه وزیر شته. په دې اړه عصمت شاهجهان وایي
تمره پورې چې د خپل سیاسي کردار خبره ده سیاست صرف پارلیمان کې نه کیږي سیاست په هر ځای کې کیږي. ټیک ده چې ښځې د ټولې پارټیانې چې کومې بورژوا پارټیانې دي چې کومې مالدارو خلکو طبقات پارټیانې دي حتی کې جماعت اسلامي هم په ریزرو سیټونو باندې ښځې ودرېږي. دې ښځې راولي ښځو په زور باندې ریاستي طاقت والی او پارلیمان ته ځان ورسوي بیا هغې ښځو ته وایي تاسو سپور کې کېنئ. د دې چې کوم ترقیاتي بجټونه وو هغه هم دې ښځو ته په ریزرو سیټونو باندې ور نه کړل او خاص طور باندې داسې الیکشن چې په کوم کې طالبانو په NA1 NA2 NA3 کې پمفلټي تقسیم کړي چې څوک هم سره جنډا لګوي دا غب سر پرې کړې لاش ملاویږي. هلته کې سړی نه ودرېدل نو ښځې بس ودرېدلې. هلته کې دومره مشکلات وو چې څوک د کور نه شو وتلې ووټران کور نه وتل. ټیک خبره ده چې ښځو ته برابري موقعه نشته. ټیک خبره ده چې دا همدغرنګې غریبانو ته هم نشته. همدغرنګې د فاټا خلکو ته د ګلګیټ او بلتستان خلکو ته ریپرزنټیشن نشته. زه ویل دا غواړم چې دا صرف د ښځو سوال نه دی نابرابري. نابرابري چې ده یو جنرل سماجي یو بیماري ده مصیبت دی چې کوم حکمران طبقې په اکثر خلکو باندې مسلط کړی دی په هغې کې لیبر دی په هغې کې انډسٹریل ورکر دی په هغې کې کسان دی په هغې کې مزدور دی په هغې کې ښځې دي په هغې کې د مظلوم طبقات خلک هم دي په هغې کې پښتانه دي سندیان دي او بلوچ دي. دې ته هم نمائندګي نه ده ملو. نو زه وایم چې کله هم چې موږ د ښځې سوال راپورته کوو ورسره ورسره چې موږ طبقاتي سوال یا قومي سوال یو ځای ونه ګورو نو د ښځې ترقي ممکنه نه ده. او داسې سماج کې چې کوم کې نارینه نارینه برابر نه دي هلته صرف دا ویل چې بھئی ښځه دې مخکې وځي د نارینه و نه مخال دا یو مناسب خبره نه ده.
د دې سوال په جواب کې چې دا وخت پاکستان د ټولو مهمه مسله څه ده په جواب کې عظمت شاهجهان وایي
زما په نظر کې دا وخت مونږ سیمه باندې ټولو نه غټه مسله چې دا هغه جنگ لګېدلې ده. جنگ لګېدلې د دنیا ټول طاقتونه د پروکسي په ذریعه باندې دلته کې خپل جنگ کوي. دا افغانستان او پاکستان چې دا یو بیټل فیلډ دی د دنیا مالدارو قومونو نظر په سنټرل ایشیا باندې دی او جنگ چې دی هغه وایي چې ٹھکانا افغانستان ہے اور نشانہ سینٹرل ایشیا ہے اور سارا منگا ہم پر لپیٹ کے راغلی ہوں. میں خیال دے چیز ٹولو نہ گھٹا مسئلہ چیزا بلدہ چی پاکستان پر افغانستان کے دیر مداخلت کی اور سارا ور سارا سعودی عرب ہم چی دے ٹولو نہ گھٹ وصلہ اخستون کے ملک تے اگا وصلہ چرتا زی اگا ہم دے علاقو ترازی ٹولو نہ گھٹا مسئلہ زمونگ سکیمتا شور پی خدا اگا جنگ دے اگے مخنیوے بسنگ کی گی اگا دنیا کامونو اسا پورے پاگے باندے لا خپلو کې اګریمنت نه ده شوی چې دا ختم شي. پاکستان یو سیکولر ریاست جوړ شي یو ډیموکراتیک ریاست جوړ شي او سیول جمهوری حکومت تا برابر اختیار ملاو شي نو الیبا مسله حل کی.
وخت نه یو ته جینې ته مزه پوچا زما ته یو سکالرشپ ملاو شي هغه د لاس اوس دون جینې کې سکول ته رواني دي چې دې خلکو د ذهنونو کې دی اگر ایس کما او زه د دې سره سره د ټول انسانانو خدمت کول غواړم کاغه په هر څه طریقه باندې.
تاسو لپاره د مشال اونیز خبرونه زما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلې
کارپوهان وایي په افغانستان او پاکستان کې د پښتنو په سیمو کې جنگونو او بدامنیو د کلتور خه اړخونه هم وران ویجاړ ک. دا چې سرنګ د پښتنو د دغه کلتوري او ادبي مخ روښانه اړخ نړۍ ته وښودل شي او دغه بیا پر ځای کړل شي. په ځواب کې عصمت شاهجهان وایي
یو خو ډیر په افسوس او ډیر په بخښنه دا ویل غواړم خپل اوریدونکو ته چې اصل شکل هم د پښتنو معاشره ډیر مترقی نه او بخښنه غواړم. او بیا ورپسې چې دا د ملیټنسي د طالبانایزیشن بلکنایزیشن دا ویو راغی دې سره نورم وړاندې لاړل. زه چې وړوکې وم دا سلا ساتو کالو په خپل کلي کې زمون کلي کې به چې حاجیان راتلل دا خبره زیات کر کوم چې حاجیان به راتلل زمون کلي خلکو به عزت انځاته ته جوړې ډول راوستو او اتن به کو هر کله به ویلو حاجیان ته هغه خبرې اوس ټولې ختم شوې. اوس په زما کلي کې زما مور ته زما خپل تر بزرګان راځي هغه ورته وایي چې دا ډشنټی نه کوزکا او زمونږ خپل رشتہ دارانو جنکی چې دی هغه پی ټی سی ټریننګ کو اغلته نه مور پلار رو وستلې او په دارالعلوم کې واچولې. نو ظاهره خبره ده ډېر ډېر پسماندګي طرف ته مونږ تللي وو. مونږ د کاڼو دور ته د غارونو دور ته واپس پیک کړی شو. نو ما خیال دی چې پاکستان کې کلچرل ریولوشن چې دی هغه صرف سیکولرزم راوستی شي بل ایسا لاره نشته. تو پورې بالکل بېخکنی ونشي د بنیاد پرسته پاکستان کې کلچرلی پروګرسیونیسم چې دی هغه نشي راتلی. آرټ آرټ کلچر او آداب مخکې نشي تللی چې تو پورې دا معامله نه وي فکس شوی. تو پورې پاکستان یو سیکولر ریاست نه وي جوړ شوی. دا مسله نشي حل کېدی او مونږ به دغه رنګ یا به نور په شازو او یا چې د څومره تلیو هم دغه رنګ به په سټیټس کو باندې ولاړ وو او دغه رنګ به څومره ارزانې بینډۍ نه خرڅېږي چې د څومره ارزان کرتوس خرڅېږي. در ادم فیل تلاشي په ځمکو باندې لکه څرنګ د ټماټرو په ځمکې ایښي وي منډۍ کې دغه رنګ ری کرتوس وسې خرڅوي.
په افغانستان او پاکستان کې د خوځو د پردې موجوده شکل آیا زیات اسلامي دی او که زیات کلتوري؟ په جواب کې عصمت شاهجهان وایي
موجوده یا نه موجوده په دنیا ټولو معاشرو کې د نارینه او حکمرانی یو نظام دی اکثر ملکونو کې او پرده د مسلم معاشرو کې د هغه یو میکانیزم دی چې هغه نابرابري برقرار وساتي. موجوده شکل کې چې دا هغه اوسې ته هر د دې ډېر اړخونه دي. مثال په تور باندې جدګانا نظام تعلیم جنکو د جنکې به بیل سکول ته ځي الکان به بیل ځي خزه به یا برکې په سره یا به ابایا نوې راغلې د سعودي عرب مونږ کالونیو کنه دا غي نظریاتي کالونی نو دا غي هغه چې کم رواج دي د پردې هغه پاکستان کې ډېر عام شو او اوس خځې داسې ازادۍ سره نشي ګرځېدی. نو زه دا مسوم چې د پردې سختي زیاته شوې ده او د پردې نظام ښځې نارینه تر منځ نابرابرۍ برقرار ساتلو دپاره بنیادي انسټرومنټ دی. پردې نظام ختمول غواړي. پرده چې دا هغه د انسان خپل پرایویسي خبره ده. په دې کې د ریاست او ایس کار نه دی پکار چې بې تعلیم دی بیل وی خزه دی بیل دی وی پرده چې خزه ځان خپل فیصله وکړي یا نارینه ځان خپل فیصله وکړي چې هغه خپل ژوند څنګه تیرول غواړي. دا د شخصي ازادي سوال دی. د شخصي ازادي کې د ریاست کار نه دی پکار. د پردې نظام صرف دا نه دی چې خزه د برکا په سر کې هغه د کتابونو په ذریعه چې موږ کم کلتور خایو خپل تعلیمي او سرکاري ادارو کې چې موږ کم کلچر جوړ کړی دی او څنګه چې موږ خزه یو خاص نو کړو ته د ککړې دي چې بو استادانی بس جن کو پس کلونو کې یا به د هسپتالونو کې شي نشانی وی چې کم ده کې د خزو علاج کیږي. نو دا ټول سیزن ختمول غواړي او داسې یو نظام راوستل غواړي چې هغه پر روشن فکری باندې مبني وي.
په افغانستان او پاکستان کې د خوځو د پردې موجوده شکل آیا زیات اسلامي دی او که زیات کلتوري؟ په جواب کې عصمت شاهجهان وایي
مونږ پښتانه ګرانو اوریدونکو مونږ پښتانه په جنازو باندې ستړي شو. مونږ وطن وینه وینه دی او زه دا محسوسوم چې بینه مونږ په یو طریقه باندې وتلی شو. هغه د تنقیدي سماجي شعور لرنه روشن فکري او تعلیم او امن پرستی که دا زمونږ خوب وي او دغه رنګې مونږ دغه روشن فکري او تنقیدي سماجي شعور وړاندې بوزو نو زمونږ پرمختګ کېدی شي او که داسې نه وي نو خپل ټول خوبونه مړو شمېرئ.
دا وات دې اونې تاندې اله خبرونه ظفر خنده وزیر درنه اجازه غواړم. ته خدای پامان.
مشال.